دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی نن قطر ته ورسید چې په دغه هیواد کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم نن د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. دی به په دوحه کې د سوریې ملګري هیوادونو په نوم د نړیوالې ډلې په غونډه کې برخه واخلي. هندي چارواکي وایي چې د شدیدو سیلابونو او د مځکې د ښویېدو له امله د زرهاوو تنو متاثره شوو خلکو د ژغورنې لپاره یې عملیاتو ته شدت ورکړی. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیه صافی دراوري.
د سولې علي شورا وایي چې باید د سولې په حق له هر ډول پریکړه د افغانستان په دننه کې ترسره شي. د فرانسې مرستندویه دفتر د 4.5 لک امریکایي ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د مرستې خبر ورکړ او د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د ثبات په نوم پروګرامونه پیل شول. د خبرونو تفصیل. د سولې علي شورا ټینګار کوي چې باید د سولې په حق له پریکړه د افغانستان په دننه کې وشي. د سولې د علي شورا رئیس صلاح الدین رباني نن د دې شورا د یو غړي ارسلان رحماني د وژل کېدو په یاد غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ډول وروستۍ پریکړه باید د هیواد دننه او د افغانانو لخوا وشي. مخکنیو تجربو ښودلی ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې او د نورو لخوا هر ډول پریکړه عادلانه، سوله او دائمي ثبات ته نسي رسیدلی او بالاخره ښه نتیجه نه درلوده.
دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سې شنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو دفتر پرانیستل شو، خو افغان حکومت د دې دفتر پر څرنګوالي انتقاد لري او وایي چې د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغانانو په ملکیت ترسره شي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په قلیزال ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال طالبان وژلي او 11 نور ټپیان دي. د کندوز د امنیه قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د قلیزال ولسوالۍ په ظلمآباد سیمه کې له پرون نه د تېره شپې تر 12 بجو د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اند خطره ونه وه. د ښاغلي حسیني په خبره په وژل شوو طالبانو کې د ملا رحمت الله، نعمت الله او سلیم په نومونو د هغوی درې قمندانان هم شامل دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د فرانسې مرستندویه دفتر د 4.5 لک امریکایي ډالرو په ارزښت ځینې کرنیز وسایل د کابل او کاپیسا ولایتونو کرنیزې برخې سره مرسته وکړه. د کرنې وزارت مرستیال عبدالغنی غوریانی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه مرستې به په بیلابیلو برخو کې ولګول شي. ویل کېږي چې فرانسه له 2010 کال را په دې خوا له افغانستان سره د کرهنې په برخه کې د پام وړ مرستې کړې دي. او چارواکي وایي د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا د 160 میلیونه افغانیو په ارزښت د ثبات په نوم پروګرامونه پیل شول. د خوست ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس محمد عثمان مهدی وویل چې د دغه پروګرام له لارې به په کلیوالي سطحه د خلکو ترمنځ مختلف لاملونه موندل کیږي او وروسته به په هماغه برخه کې رغنیزې پروژې پلي کوي. نوموړي وویل چې دغه پروګرامونه په تڼیو، ګربزو او ځاځي میدان ولسوالیو کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او یوسیټ لخوا په ګډه پر مخ بیول کیږي. دا و د افغانستان اړوان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زین اوري.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د قطر مرکز زوهې ته ورسېد. دی بنن په دوحه کې د سوریې ملګري هیوادونو په نوم د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د دوحې په غونډه کې به نن پر د سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، مصر، جرمني، ایټالیا، اردن، سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران برخه لري. د دوحې په غونډه کې به نن پر دې خبرې وسي چې څنګه په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته وسلې ورکول کېدلی سي. د امریکا متحدو ایالاتو تیر ونی وویل چې دا سکره شواهد پلاس ورغلی چې ثابتوي چې د بشار اسد رژیم د خپل مخالفینو پر ضد له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیسته یا واشنگتن تیار دی چې مخالفینو ته وسلې ورکړي. اروپایي اتحادیه هم په سوریه کې مخالفینو ته د وسلو پر انتقال بندیز لري کړی دی. هندی چارواکی وای چې د شدیدو سیلونو او د ځمکې د شوېدو له امله د زرهاو تنو متاثر سوی او خلکو د ژغورنې لپاره یې عملیاتو ته شدت ورکړی. د هند کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د هیماچل پردیش په ایالت کې 3000 کسان تر اوسه خوندي ځایونو ته ایستل شوي دي. د ژغورنې په عملیاتو کې زرهاو پوځیان، هوایي ځواکونه او د ژغورنې هلیکوپټر شامل دي. چارواکي وایي چې د شدیدو مونسون یا موسمي بارانونو له امله ځمکه شوېدلې لږ تر لږه 1500 تنه تر اوسه وژل شوي دي او زرها او نور ورک دي. په هند کې زیات ودانۍ، پلونه او لوی لارې ویجاړې سوي دي. دا په 13 کلونو کې تر ټولو شدید بارانونه بلل سوي دي. د هند صدراعظم منموهن سنگ نن له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې هیماچل پردیش ایالت ته به د 170 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې په اردن کې د امریکایي عسکرو شمیر زیات شوی او شاوخوا 1000 تنو ته رسیدلی دی. د دغو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو علت دا ښودل سوی چې د ګاونډي هیواد سوریې جګړه د اردن لور ته خپره نه سي او د هغې مخه ونیول سي. په اردن کې امریکا 16 جیټ الوتکې او پټروی توغندي هم ځای پر ځای کړی دي. یو امریکایي چارواکي ویلي هغه 200 امریکایي پوځیان چې اردن ته د پوځي تمریناتو لپاره تللي وو تمرینونه به سبا پای ته ورسیږي او د امریکایي چارواکو په وینا دغه عسکر به هم په اردن کې پاتې سي. د امریکا حکومت د ادوارد سنودن په نوم هغه سړی په جاسوسۍ تورن کړی چې د امریکا د امنیتي ادارو لخوا یې د خلکو د ټلیفوني تماسونو او د انټرنیټي ارتباطاتو په اړه پټ معلومات خبر کړی وو. ادوارد سنودن په خوا د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو قراردادي مامور او په هوایی کې او په هوایی ایالت کې کار کاوه. د امریکا حکومت په هانګ کانګ کې د چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې ادوارد سنودن ونیسي او بیرته یې امریکا ته ستون کړي. ادوارد سنودن تیره میاشت هانګ کانګ ته وتښتید. د ده پر ضد د محکمې اسناد چې پرون خپاره سوي پر هغه د جاسوسۍ غلا او د امریکا د پټو استخباراتي معلوماتو د افشا کولو تور لګوي. او د فیسبوک انټرنیټي شبکه وایي چې د دوی پر سافټویر د تخنیکي ستونزې له امله د لږ تر لږه 16 کسانو ټلیفوني شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره سوي چې غیر مناسب کار دی. د فیسبوک د مشترکینو دغه شخصي معلومات د هغو کسانو ته ورسېدلي چې یا له هغوی سره د فیسبوک له لارې ملګري دي او یا د نورو له لارې ورسره په ارتباط کې دي. د فیسبوک چلوونکو په یوه خبر پاڼه کې نن وویل چې ستونزه د خلکو د شخصي معلوماتو د ډاونلود کولو په ځای کې وه. خبر پاڼه وایي چې هغو کسانو ته چې د دوی ټلیفوني شمیرې یا د ایمیل ادرسونه خپاره سوي دي د خبرداري ایمیلونه به واستول شي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و باوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي نن قطر ته رسیدلی څو په دغه هیواد کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. اخوا په کابل کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو ډیر تمرکز به د امریکا او طالبانو ترمنځ په شخصي اړیکو وي او د افغانستان مسله به په مستقیمه توګه پکې شامل نه وي. په دې مسلې له کابل څخه رپورټ وړاندې کوو. په هند کې زرګونه سیلاب ځپلي د مرستو په تمه دي. د هند په وروستیو سختو سیلابونو هم یو رپورټ لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت پوښنې قراردادي یا کارکوونکي چې څه موده وړاندې د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د شخصي ټلیفونونو او ایمیلونو او مکالمو اورېدو مسله افشا شوه هانګ کانګ ته تښتېدلی. دا مسله هم څېړو. نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هم مه هېروئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن قطر ته ورسید چې په دغه هیواد کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. قطر ته د جیمز ډابنز له رسیدو سره په یو وخت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم طالبان قطر ته تللی، خو ښاغلی کیری دوهې ته د دې لپاره نه دی تللی چې له طالبانو سره خبرې وکړي، بلکې نوموړی به په دې ښار کې د سوریې په اړه په یو کنفرانس کې ګډون کوي. عصمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
امریکایی مقامات وی چه در افغانستان و پاکستان لپاره در امریکا خاص استاز اینن قطر تو رسید. جیمز دابنز چه لوسلوال و طالبانو سره در امریکا در خبر و مسئولیت پغاره لری چو روزی و روز تلده قطر تزی چه وسلوال و طالبانو در غوار خلیجی هیواد پا مرکز دوهی که دفتر پرانست. لده سره پا یه وقت تاکل شویده چه جیمز دابنز نن ناوخت پا دوها که در امریکا در بحرانو چار دو وزیر جان کیری و قطری چارواکو ترمز پا خبرو که هم برخوا اخلی. فرانس پرس خبری آژانس وی چه در افغانستان و پاکستان لپاره در امریکا خاص استازی جیمز دابنز قطر تا په سفر کې له بهرنوی چارو وزیر جان کیری سره ملګری نه و. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو د بهرنوی چارو وزارت چارواکي وایي چې د ښاغلي دابنز او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلیدو لپاره هم کوم ځانګړی وخت نه دی ټاکل شوی او د بهرنوی چارو وزیر جان کیری به هم له طالبانو سره خبرې ونه کړي. تیرونه امریکایی رسانه یو ویلی و چه شایی شاغلی کری پا قطر که در سوریه پا کنفرانس که در گدون ترسنگ پا دغه هیواد که لدیره طالب استازو سره و بینی. خود امریکا در بحرانو چارو وزارت یو زلبیا تینگار وکل چه کری دستی کم پلان نلری. در امریکا ولسمشر باراک اوباما پا دستی حل که چه در امریکا اتش پیت زر مهاره پوزیان در راتلون که کال تر پایه لافغانستان وزی لطالبانو سره در خبرو ملاتر کرده. طالبانو تیر اونه پا دوها که خپل دفتر پرانست او نیوازی پر حق خپل بیرغ ولگاو بلکه ده اسلامی امارت لوحه هم نصب کرد. پا دیکار ده افغانستان ده دولت لسخت عکس العمل روسته قطری چارواکو ده طالبانو لدفتر لوحه و بیرغ کوز کرل. ده افغانستان ولسمشر پا قطر که ده طالبانو پر دفتر ده اسلامی امارت ده لوحه او ده طالبانو ده بیرغ ده نصب که دو پا اعتراض که قطر ده ده افغان پلاوی ده نلیشلو پریکر وکره خو روسته خپل دریز نرم کرد. امریکا هم پا ده برخه که خپل اندیشنه ده افغانستان لولسمشر سره شریک کرد خو لده سره هیل لری چه ده طالبانو سره به ده سولی خبری پیل کرد. پا همدی حال که نیویر ترنز رسپانی پرون پا کوټه که ده طالبانو دیو مشر لقوله وویل چه دوی پا قطر که ده طالبانو لدفتره ده بیرغ او لوحه لری که دو روسته پا دی غور کوی چه آیا خبری پیل کری او که نکری.
و موردل چه ده افغانستان و پاکستان لپاره ده امریکا خاص استازین ان قطر تا ورسید چه پا دغه هیواد که لطالبانو سره ده سولی خبری وکری. ده افغانستان ده سولی علی شوراوی قطر تا ده امریکای چارواکو ده سفر پترس که به ده سولی خبرو تا ده زمینی پا برابر اولو خبری وشی. ده ده شورا ده دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وی ده خبرو ډیر تمرکز با ده امریکا و طالبانو ترمنز پا شخصی مناسبات وی او ده افغانستان مسئله با پا مستقیمه توگه پا که شامل نبی. دا راپورون لمخه د امریکا د بهرنوی چارو وزیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د هیواد ځنګړی استازه ل قطری چارواکو سره د خبرو په خاطر نن دغه هیواد ته تللی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې اورو.
دغه دوه لړپوري امریکایي چارواکي په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې څلور ورځې وړاندې طالبانو په دغه هیواد کې خپل دفتر پرانست. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د امریکایي چارواکو په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ په موجوده مناسباتو خبرې وشي او د افغانستان مسله به په مستقیمه توګه پکې شامل نه وي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي تر څو چې د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې پخپله افغان حکومت او د سولې عالي شورا برخه وانخلي دا رنګه ملاقاتونه نتیجه نه ورکوي.
رفتن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به قطر
دای وای قطر ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سفر د دوی د خپل کارونو یو برخه ده. هغه مستقیم خبر چکیږي هغه به د افغانستان په اړه نه وی. هر خبره چکیږي هغه به د سولې د زمینی په برابر ویلوي. خو د خبرو لپاره باید مخالفین هم دا در کولری چې د خبرو اصلي لوري افغان حکومت، افغانان او د سولې عالی شورا ده. د دوی له ګډون پرته د سولې هڅه کوم ځای نه نیسی. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د افغانستان پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی جیمز دوبنز له قطري چارواکو سره د خبرو په هدف نن دغه هیواد ته تللی. که څه هم د جان کیری د سفر په مهال ویش کې له طالبانو سره د خبرو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جیمز دوبنز په اړه ویل شوي چې دی به د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان د طالبانو له استازو سره کوي. په ولسی جرګه کې هم نن په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه پراخ بحثونه وشول. ځینو وکیلانو ویل چې افغان حکومت باید هغه وخت له طالبانو سره خبرې پیل کړي چې وسله پر ځمکه کېږدي او اساسي قانون ومني. سیاسي کارپوهان بیا قطر ته د امریکایي چارواکو د سفر په اړه وایي په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د باور پر رامنځته کولو خبرې وشي. سیاسي څېړونکی وحید مجدا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو اساسي غوښتنه له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو راخوشي کېدل او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي.
طالبان خواهی چی اول قدم که باید اعتماد جوړونه وشي. اعتماد جوړونه منظور طالبان داده چه اول باید 15 کس طالبان چه در گوانتانامو پا جیل که پایدین دی اگوی باید خوشی سی و قطر تا انتقال شی. طالبان وایی چه در افغانستان اشغال باید پای تا برسیدی. دا مسئله مهمه در. در اغنه وروس تا دیر نور مسائل چه در افغانستان در حکومت سر خبری یا نور مسائل دی اغنه بیا وروس تا کیدی. پا اول قدم که داد امریکایان و طالبان و ترمنز خبری دی چه باید اعتماد جوړونه وشي.
په خواتر دی افغان حکومت ویلی و چې د سولې د خبرو لپاره به هغه وخت طالبانو ته په قطر کې دفتر خلاص کړي چې دغه ډله د افغان حکومت شرایط ومني. خو د تیرې سې شمې په ورځ معلومه شوه چې د افغان پلاوی له حضور پرته طالبانو په قطر کې دفتر پرانیست او خپل بیرغ او د اسلامي امارات لوحه یې پرې ودروله. افغان حکومت له دې کار سره په غوسه شو او په بدل کې یې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه پیل شوې څلورم پړاو خبرې وځنډولې. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
لوو تروو وو رزی پا اونی کی
دوستانو باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو نن د ورځې په تشنا اسمان لاندې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. له دې خبرونې وروسته له دریو تر څلورو بجو د کابل پوهنتون د وروستیو اعتراضونو په اړه بحث لرو. په دوهم ساعت کې یعنی له څلورو تر پنځو بجو د قطر د سولې په لانجمنه پروسه غږیږو. نو تاسو هم کولی شئ چې په دې وخت کې د ازادي راډیو د ژوندي بحثونه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي واورئ او د ټلیفون له لارې برخه پکې واخلئ. په افغانستان کې د خزو امنیت تر خطر لاندې دی. کله چې د افغانستان د مشرانو جرګې ته وویل شول چې د انتخاباتو پر قانون له سره غور وکړي، نو یو مهم عنصر ته پکې پام نه و شوی. هغه دا چې په ولایتي او محلي شوراګانو کې یو پر څلورمه څوکۍ باید خزو ته ورکړل شي. د ازادۍ راډیو د مرکز خبری څانګې په دې اړه د رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکي یې فراهې وات وړاندې کوي.
د افغانستان د جګړې ټغر لا نه دی ټول سوی، خو له وړاندې داسې هڅې کېږي هغه ډېر مهم برای چې د طالبانو له رژیم څخه وروسته حاصل سوی و له منځه یوړل سي. دا برای په سیاسي پروسه کې د ښځو فعاله ونډه ده چې د افغانستان په نوي اساسي قانون او د انتخاباتو په قانون کې تضمین سوی ده. خو اوس چې د افغانستان حکومت په پراخه توګه د چارو واګې په خپل اختیار کې نیسي، د ښځو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د افغانستان د مشرانو جرګه د انتخاباتو پر قانون له سره غور او بحث کوي. دغه قانون چې ولسي جرګې تصویب کړی و په ولایتي شورا کې د ښځو د 15 څوکیو ماده ترې لرې کړې ده. ولسي جرګې د جوزا پر لومړۍ نیټه د اساسي قانون نوې طرحه تصویب کړه. که د مشرانو جرګه د انتخاباتو دغه نوې طرحه تصویب کړي، نو وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره ولېږل سي. دغه اقدام د دیموکراسي او بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې په ولایتي شورا کې د ښځو 25% ونډه لرې کړل سي، نو په دې کار سره به ښځې د ولایتي شوراګانو په سطحه حکومت کې له کار کولو څخه محروم سي. د افغانستان په ولایتونو کې خلک ډېر محافظه کاره او نارینه ډېر برلاسي دي. د دې کار په نتیجه کې به په مشرانو جرګه کې د ښځو ونډه چې له ولایتونو انتخابېږي لږ سي. قانون جوړونکي او د ښځو د حقونو فعالان دا اقدام د هغو محافظه کارانو د ډېرو هڅو یوه برخه ګڼي چې غواړي د افغانستان په مؤسسو کې ډېر نفوذ ولري او د افغانستان راتلونکی د دوی په خوښه جوړ سي. د ولسي جرګې ښځینه غړي په دې نظر دي چې سخت دریځي هڅه کوي څو په هیواد کې ډېر اختیارات ولري. دا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو پلان لري او کابل د هیواد د امنیت چارو مسؤلیت پر خپله غاړه اخلي. همداراز ولسي خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره چې راتلونکي کال کېږي خپل نومونه لیکي. د ولسي جرګې قضایه چارو د کمیسیون رئیس قاضي نذیر احمد حنیفي د انتخاباتو په قانون کې د نوي وړاندې سوي لایحې دفاع کوي. دی وایي دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده چې ښځو ته دې په ولایتي شورا کې 25% ونډه ورکړل سي. دا ځکه هغه کسان چې په انتخاباتو کې لږ رایې وړي هغوی به د هغو کاندیدانو په پرتله بریالي وي چې ډېرې رایې یې ګټلې دي. ولې باید یو نارینه کاندید چې 4000 رایې یې ګټلې وي د هغې ښځې په وړاندې ناکامه سي چې یوازې 1500 رایې یې ګټلې وي، ځکه چې دوی انتصابي دي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولایتي شوراګانو لپاره د ښځو د څوکۍ خبره په خاصه توګه نه ده سوې، خو وایي چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې 25% څوکۍ د ښځو لپاره خوندي سوي دي. د ولسی جرګې یو وتلې غړي شکریه بارغزی 13 میاشتې انتخاباتو پر قانون د بیا غور کول لپاره رای ورکړه، خو کله چې خبر اسوه له اساس قانون څخه په حکومت کې د شوزو د ونډې ماده حذف کړل سوې ده، نو ډېره په قهر سوه. نوموړې زیاتوي
چې ډېر په منظم ډول باندې د افغانستان د خلکو د راسته راوړنو په سر باندې د ځینې سیاسي کړۍ چې اکثرا نسب اسلامي او جمعیت اسلامي دی، دوی په معمول ډول باندې غوښتنه کوله چې یعنې د ټوپک له لارې نه خبر وکړي او د ټوپک په واسطه باندې ترلاسه کړي. نو دا جنګ چې بدل شوی ټوپک نه رایې ته راغلی، نو دوی بیا ویرېده چې ولا دا ښځې که چېرته راشي دا بیا نو یو بله موضوع وي.
میرمن بارکزی وایي د دوو اسلامي ګوندونو یو شمېر غړي په څرګنده توګه د دیموکراسۍ مخالفت کوي، هغوی د انتخاباتو خلاف دي او غواړي چې اوسنی دیموکراتیک منتخب حکومت په یوې شورا بدل کړي. نوموړي زیاتوي همدغو کسانو په ولسي جرګه کې د دې مخه ونیوله چې له ښځو سره د تشدد پر ضد قانون تصویب سي. بارکزی زیاتوي
ښځو حقوق په افغانستان کې متاسفانه سربېره تر دې چې ډېر سیاسی تعهد ورسره لګو، نن سبا د ښځو سیاسي اجتماعي اقتصادي حضور ته هم ډېر حساسیتونه ورسره زیات شوي.
شکریا بارکزی وایي په ملي شورا کې ښځینه غړي غواړي چې د انتخاباتو په قانون کې ښځو ته د 50% څوکیو حق بیرته ورکړل سي.
و موردل چې په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې د ښځو حضور له بېلابېلو خطرونو سره مخ دی، خو د هلمند په ګرشو ولسوالۍ کې ښځې په دولتي ادارو کې د کار لپاره ډېره ونډه غواړي. دوی وایي سره له دې چې په دې ولسوالۍ کې د ښځو فعالیت او حضور پر رنګ دی، خو بیا هم څومره چې ښایي هومره ځای نه دی ورکړل شوی. په ګرشکو ولسوالۍ کې د ښځو د ورځني ژوند او په ټولنیزو او نورو چارو کې د ګډون په اړه زموږ همکار الیاس دایی یو مفصل ریپورت چمتو کړی.
دا په ګرشکو ولسوالۍ کې د غونډو او کانفرنسونو لپاره جوړ شوی تالار دی. وروسته له ډېرو کلونو ګورم چې په یوه غونډه کې د نارینهو په نسبت د ښځو ګډون ډېر دی. په دې تالار کې راټولې شوې ښځې د نارینهو سره یو ځای په ولسوالۍ کې د امن او سولې پر ټینګښت خبرې کوي. د ګریس ښځې په دې ولسوالۍ کې د موجودو ناامنیو څخه رنځ وړي او فکر کوي چې د دوی په وړاندې د کورنیو تاوتریخوالو په نسبت ډېره ستره ننګونه امنیت دی. دوی هم د هیواد د نورو مشرانو په څیر پر همسایه هیوادونو په زغرده نیوکه کوي چې ګریس ته وسلوال لیږي او ناامنۍ ته لمن وهي. وروسته له لشکرګاه ویل کېږي په ګرشکو ولسوالۍ کې د ښاري ژوند سره ډېر کسان بلد دي. په ګرش کې ښځې د ډېرو دولتي دندو غوښتونکي دي. په ګرش کې د ښځو د حقوقو په برخه کې یوه فعاله ګلالۍ وایي که چیرې امنیت ټینګ نه سي په کار پسې له کوره راوتلې ښځې هم پر کور کښېني.
په دغه ځای کې رښتیا هم خوندو ته هغه خوند دي چې رښتیا زموږ څخه پوښتنه کول چې څنګه به سو، زموږ ژوند به څنګه سي، آینده به څنګه سي. زموږ خوند دي اوس وپوهېدم چې د دې پسته افغانان خپل امنیت کوی سي چې وساتي خپل د ځان دپاره، خپل د فامیل دپاره، خپل د وطن دپاره کوی سي. په دغه ځای کې موږ ډېر تشویش لرو، زموږ فکر کوم چې موږ تشویش
د هلمند د مرکزی سید دفتر د معلوماتو لمخه په ټول هلمند کې 1512 تنه شذ کار کوي چې لدی جملې 400 شذنه شونګري چې د لشکرګا په شمول جننوري په ګریس کورسوالۍ کې تدریس کوي. په ګریس کورسوالۍ کې د شذ دی وی مدني ټولنې مشره فاطمه نورزی وای سلګونه لوستیا او د نیمه علي تحصیلات څخه فارغ شوی شذسته خو د حقوقي لپاره په دولتي ادارو کې د کار کولو زمينه نه ده برابر سره.
موږ په ادارې کې ډېر پیشنهادونه مکړي دي، اته د ولایت مقام ته پیشنهادونه کړي او ولوړ مقاماتو ته پیشنهادونه کړي دي، خو ولې متاسفانه ما په وارو وارو ویل دي چې د ښځو رهبریت ډېر بیرنګ معلومیږي. یعنی و ښځو ته داسې رول ډېر نه دی ورکړی که شزه دغه سي اغه د یو بل طرف څخه اغه برته دغه کیږي پر د اثر باندې وال کیږي وای کښینه قرار وای ته یو شزه ته اکد دغه نه لري چې ته یو د رئیس په صفات باندې سي یا ته د یو رهبر په صفات باندې سي مګر هم خو بیا هم موږ علي ظلم وکړي دي
په ګریس کې شزه په داسې حال کې نه وایي په دولتي غونډو کې برخه خلی او د دند غښتنه کوي چې ویل کیږي د بهرنی ځواکونو څخه د امنیت انتقال په پنځمه دوره کې چې په نږدې ورځو کې پیل کیږي د ولسوالۍ هم شامل ده په هلمند کې نامنی کورنۍ او مذهبي مسایل د شودو د زده کړې دندې او خوش په وړاندې غټې ستونزې دي تر لشکرګاه ښار چې د هلمند مرکز دی وروسته ویل کیږي تر ټولو ډېرې ښځې په داسې حال کې په ګریشک ولسوالۍ کې ورځني مدني فعالیتونه کوي چې په نورو ولسوالیو کې د ښځو حضور بیخي صفر بلل کیږي محمد الیاس طیب د ازادي راډیو هلمند
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
زموږ غږ لازادې راډیو نوري د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خوني مسولین وایي چې له افغانستان سره خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي. د دې خوني مشر ډان رایټر د شنبه په ورځ د افغانستان او امریکایي سوداګرو خوني په ګډه غونډه کې ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به امریکا کې د افغان او امریکایي سوداګرو یو ګډه غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د اقتصادي ودې په هکله به خبرې پکې وشي. په دې هکله نور حال د جمیلی ظریف په رپورټ کې اورو چې له کابل راستولې.
امریکایي چارواکي له افغانستان سره په اقتصادي اړیکو ټینګار کوي او وایي چې د دې هیواد اقتصادي وده د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر وایي چې امریکا چمتو ده له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له 2014 میلادي کال وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. ډان ریټر دغه خبره د شنبه په ورځ د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د خونې په ګډه غونډه کې وکړه او ویل چې امریکا به د ډېرې مودې لپاره له سیاسي او پوځي برخو سربیره په اقتصادي برخه کې هم له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
موږ له تېرې یوې لسیزې څخه دلته یو تر څو د افغانستان او امریکا ترمنځ اقتصادي اړیکې ټینګې کړو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي لسیزې کې هم خپلې دې همکارۍ ته دوام ورکړو. زموږ همکاري د امنیتي تړون په څرنګوالي او د جګړې پر اړخونو باندې تړلې نه ده. موږ غواړو چې خپلې همکاري د افغانستان له ادارو او وزارتونو سره جاري وساتو.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ ګډه خونه په 2003 میلادي کال کې جوړه شوه چې هدف یې له اقتصادي پلوه د افغانستان پیاوړي کول دي. ډان ریټر ټینګار وکړ چې هیواد هڅه کوي په افغانستان کې بهرنۍ پانګه چونه را جلب کړي او په دې توګه د دې هیواد اقتصاد وده ومومي. امریکا په تیرو 11 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو اقتصادي برخو کې سلګونه میلیونه ډالر مرسته کړې. امریکایي چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د پانګې اچونې او د نړیوالو د پانګونې د راجلبولو خبره کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا په دې هیواد کې د سوداګرۍ په برخه کې د ځینو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې خونې مسؤلین چې د شنبه په ورځ د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې غونډې ته راغلي وو وویل چې افغان سوداګر لا هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی همداراز له امریکا او نورو هیوادونو وغوښتل چې افغانستان سره په اقتصادي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کوي. انور الحق هدي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا به افغانستان سره مرسته وکړي چې له 2014 میلادي کال وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ نشي.
هر څومره چې د سوداګرۍ چاپیریال شوي خو که د پانګونې لپاره امکانات او پروژې نه وي نو پانګوالو ته کومه ګټه نه لري. د افغانستان اقتصاد په تیرو لسو کلونو کې ډېر د نړیوالو په مرستو پورې تړلی و او که دا مرستې یو دم بندې سي نو هیڅوک یې نه سي اداره کولی. د خدای په فضل کومې نړیوالې ژمنې چې زموږ سره سوي دي د هغو له مخې دا مرستې نه بندېږي، لږ به کمې سي، خو هیله مند یو چې کموالی په تدریجي توګه پکښې راسي او موږ ځانونه ورسره عیار کړو.
که څه هم په تیرو لسو کلونو کې خصوصي پانګوالو په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالر پانګه اچولې، خو ډېر شمېر خصوصي پانګوال په دې هیواد کې امنیتي ستونزو ته په پام ډېر اندېښمن دي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو بېرته خپلې پانګې له دې هیواد څخه ویستلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
نیمی اندر د خوست ولایت نه په راستولی پیغام کې موږ ته ویلي موږ د طالبان نه هیله لرو چې په رښتینی دوستۍ او جوړه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. حزب الله له وردګو ولایت نه په راستولی سمس کې وایي دا سوله هیڅکله پرمختګ نه کوي تر څو پورې چې بهرني سرتیری په افغانستان کې. د ساحل په نوم یو اوریدونکي د ننګرهار نه په راستولی سمس کې ویلي د سولې دفتر باید په کابل کې خلاص شي نو بیا به د سولې خبرې نتیجه ورکړي. او د سیف الله دانشیار په نوم باندې د پروان ولایت د خلازیو د کلي څخه یو اوریدونکي په راستولی سمس کې ویلي دي چې دولت باید هغه خصوصي مدرسې او ښوونځي چې رسمي اسناد نه لري محکمه کړي او ویتړي، او که چیرته دا ښوونځي رسمي وي نو بیا دې ورته دولت خپل مفتشین او استازي ورواستوي. موږ له آزادې راډیو ناوړی وخت 2:30 بجې شوې. فرشته جلال زید نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې باید د افغانستان دننه د سولې په ارتباط هره پریکړه چوي د افغانستان په دننه کې د افغانانو لخوا وشي. چارواکي وایي د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د پراختیایي مرستو د نړیوالې ادارې لخوا د ثبات په نوم یو نوی پروګرام پیل شوی چې په ترڅ کې به یې 160 میلیونه افغانۍ په بیلابیلو سیمو کې پر پراختیایي پروژو مصرف شي. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه په قلایزال ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي چې 18 تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او 11 نور زخمیان دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وسلوالو کې بهرنیان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د قطر مرکز دوحې ته ورسید. دی بنن په دوحه کې د سوریې ملګري هیوادونو په نوم د نړیوالې ډلې په غونډه کې برخه واخلي. هندي چارواکي وایي چې د شدیدو سیلونو او د ځمکې د شوایدو له امله د زرهاو تنو متاثره شویو خلکو د ژغورنې لپاره یې عملیاتو ته شدت ورکړی دی. چارواکي وایي چې د شدیدو مونسون یا موسمي بارانونو له امله ځمکه شوایدلې لږ تر لږه 1500 تنه مړه شوي او زرهاو تنه ورک دي. او امریکایي چارواکي وایي چې په اردن کې د امریکایي عسکرو شمیر زیات شوی او شاوخوا زرو تنو ته رسیدلی. د دو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو علت دا ښودل شوی چې د ګاونډي هیواد سوریې څخه اردن ته د جګړې د خپرېدو مخنیوی وشي.
تازه موږ له ساده راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. دوستانو بیرته راسو د ریپورتونو برخه ته. سکل په افغانستان کې د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې هم د اوست کابل ښار په ځینو سیمو کې په سلګونو راستنې شوې کورنۍ په زړو خیمو کې اوسیږي. د دې کورنۍ غړي وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. خان محمد سین له نور تفصیل سره.
د کابل ښار په ځینو لوکسو سیمو کې د لوړو او ښایسته شپږ پوړیزه او اووه پوړیزو مارکیټونو، هوټلونو او شرکتونو تر څنګ داسې زړې او رستې خیمې لیدل کیږي چې له ګاونډۍ هیوادونو څخه راستنې شوې کورنۍ پکې اوسیږي. دې کورنۍ و آزادي راډیو ته وویل ځوانان سهار وختي د کار په لټه د ښار واټونو ته وځي خو کار نه مومي او تش لاس راستنېږي. دوی وای ماشومان د اوړي په سرو غرمو کې یا زاړه کاغذونه راټولوي یا سپیلنی دودوي او یا د موټرو خیخې پاکوي. سو دومره وګټي چې ماخام ته پرې خیمې ته سو وچې ډوډۍ یوسي. د سرسبزي واټ چې د کابل ښار په عصري سیمو کې شمیرل کیږي ګڼ شمیر عصري ودانۍ پکې ولاړې دي خو تر لاندې د ښاروالۍ د کثافاتو پر ډیرانونو د راستنو شوو کورنیو خیمې لیدل کیږي. د دې خیمو یوه اوسیدونکي کاظم آزادی راډیو ته وویل
مونږ د پاکستان راغلو دلته 15 سال وې کورونه دي د ایس کار بار نشته. کراچیوانی کو مارکیټ کې او راز کې 500 او یار پایش پیتر پای ګټو هغه دوده هم نه کوي. ډیر ګرمي د بوی رازی شمان خوب نه کوي دست مشکلات دي.
دوی وای کلونه کلونه په گاونډي هوادونو کې تیر کړل خو په هواد کې د نن ستونزو راستنی دو پخیمانه کړی دی. یوه مېرمن وویل
انو مې دا شکریا
دلته یو اتیا واویا کو خیمه غخپل ده کونډه استو ما یتیمان دي زما د غلطه غسن و بلاکوتا د پردي زینو جاړو کو ما قسمت کو ما یو مړی ډوډی پیدا کو ما دغه بچی می دي سپندی کوي متصال خبر دادی موته شیشې پاکي چینل ورو موږ د افغانستان استو او دا حکومت یو ورځ را نغله دلته را نغله نو ویل چې تاسو وا مسلمانانو تاسو چې شي کوي چې شي نه کوي
دوی وای ماشومان د غریبۍ لامل له خونځې یو پاتې دي د سلیم په نامه یو ماشوم وویل هر ورځ مارکیټ ته ځي او د هندوانو پاتوشینی کور ته راوړي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل ښار په شاوخوا 15 سیمو کې راستنې شوې کورنۍ او له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې په خیمو او زړو ودانیو کې اوسیږي دوی وای په مجموع کې د بې ځایه شوو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیږي افغان چارواکي وای په بیلابیلو موسمونو کې له دوی سره د دولت او بهرنیو مؤسسو لخوا مرستې شوې دي خو کابل ښار ته بې ځایه شوې او راستنې شوې کورنۍ وای چې شوې مرستې د دوی ستونزې نه حلوي
په کندوز کې مسګران وایي چې د ولادت د صنعت ته د نپم لرنې له کبله د صنعت په سیمه کې د ورکېدو په حال کې دی دوی وایي چې د خامو موادو بیې لوړې شوې دي او د په کاروبار باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي له کندوز اجمل اریان له نور تفصیل سره
د کندز مسګران وایي چې تولیدات یې هیڅ بازار نه لري د دې ولایت مسګران وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا د مسګرۍ په کسب او کار اخته دي خو په دې وروستیو څو کلونو کې د دوی تولیدات له دې کبله چې خلک یې نه رانیسي نږدې ده چې دغه صنعت له منځه ولاړ شي دوی همدارنګه وایي چې په تیرو کلونو کې دوی یوازې د کندز په مرکز کې له شلو څخه زیات دوکانونه درلودل خو اوس ایله یو دوکان پاتې دی
سابق دی 25 دوکان بود دغه 25 دوکان یک دوکان مونده
په خاطر ته تقریبا له شلو ډیر د مسګری دوکانونه وو اوس مال دغه سند په ختمې دوده موږ له دولتي چارواکو نه غواړو چې موږ ته د ډیپلورولو بازار ومندي بلتن مسګر هم وای لکه چې بهرنی صنعت هیوات راوړل کیږي او هغه په ډیره کمه بیه پلورل کیږي نو د دوی کورنی محصولاتو ته خلکو شا کړی ده د دوی په وینا چې له بل پلوه خام مواد هم په لوړه بیه رانیسي چې د پلورلو په وخت کې شوی مصرف هم نه پوره کوي
فلان مې زیاتر بدخشان میره مردم بدخشان کې از کوم طرف کوبند است
زموږ مسی تولیدات ډیر په کم اندازه په کندز ولایت کې د لورو سیمو اوسیدونکي رانیسي او یو اندازه بدخشان لور ته وړل کیږي همدارنګه د دې ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د مسګرۍ صنعت تولیداتو ته دوی اوس هیڅ پاملرنه نه کوي دغه اوسیدونکي هم یوازنۍ ډلې د بهرنیو تولیداتو واردول هیواد ته بولي څو تنه اوسیدونکي په دې اړه وایي اوس مهال په بازارونو کې بهرني نوي لوښي زیات راغلي خلک هم عصري شوي او کوشش کوي چې نوي وسایل په ارزانه توګه د خپل کورونو ته راونیسي
او مسګري دوکانونه شته خو ډېر کم د کور وسایل د لپاره نه خلوص دي او قیمت ډېر ګران ده ماشینای مالونه دوکانو کې راوځي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ خریداري کوو مثلا یو چابره 2000
په همدې حال کې د دې ولایت سوداګری خونو چارواکي هم په افغانستان کې د آزاد بازار شتون د کورونی تولیداتو له منځه تلولو اصلي لامل بولي د کندز سوداګری خونو رئیس عبدالرسول آزادی رادیو سره په مرکه کې هم د مسګرو دغه ستونزې منی خو وایي
چې سابق از پاکستان اینا همی افتوا و شلبشی و چیزا نمی آمد بار ای از یکی نیم هزار 2000 از نکلی خیلی پاکستان که در افغانستان میاید رو ارزان است
ویل کیږي چې مسګری د هیواد له لرغونو صنعتونو څخه ګڼل کیږي چې په پخوا کې د کور ټول د خوراک او څښاک لوښي او وسایل به د مسګرو په لاسونو جوړېدل او نه یوازې دا چې هیواد دننه به د هغه د رانیولو مینهوال و بلکې له هیواد څخه بهر به هم صادرېدل اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکی چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او بند لرو موږ حکومت خیش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
په هند کې زرګونه سیلاب ځپلي د مرستو په تمه دي. په هند کې هر کال سخت بارانونه وریږي او همدا موسمي بارانونه چې د سختو سیلابو او د مځکې د قویدو سبب شوي دا ځل د هند په شمال کې سلګونه تنه مړه کړي. د ژغورنې عملیات د مځکې او هوا له لارې لا هم دوام لري. فرید هوډ سیفي په دې اړه نور تفصیل دروړي.
هندي چارواکي وایي د هند په شمال ختیځ کې د سختو موسمي بارانونو له امله د سیلاو او تر هغې وروسته د مځکې د خویدو له امله د زرګونو کسانو د ژغورنې کار روان دی. د کورنیو چارو لپاره د هند د دولت وزیر سوشی کومار شند وروسته له لومړنۍ سروې وویل لږ تر لږه 1500 تنه د هماچل پردیش له سیمې څخه چې ډېرې غونډۍ پکې دي ویستل شوي دي. د شند په وینا زرګونو تنه لا هم په سیلو ځپلو سیمو کې راګیر دي او عسکر یې په ژغورلو لګیا دي. د چارواکو د اټکل له مخې ممکنه ده د سیلو ځپلو راویستل تر یوې اونۍ پورې وخت ونیسي. کومار شند وایي هوا به په راتلونکو دوه ورځو کې هم خرابوي او اټکل کوي چې شاوخوا 50000 تنه لا هم په سیلو ځپلو سیمو کې راګیر دي. د بهرنیو سیلانیانو یو ولس کسیزه ډله د دهاراسو له سیمې څخه په هوایي لار ویستل شوې ده. د کیدارانات او ګوارای کواند ترمن سیمې کې چې پکې د هندوانو دوه معبدونه دي د زیارت کوونکو یو وزر کسیزه ډله لیدل شوې ده. راپورونه وایي په پیښه کې شاوخوا 600 مړي تر اوسه موندل شوي او د دې ویرشته چې نور مړي به هم د خټو او کاڼو لاندې ایسار وي. په سیمه کې لږ تر لږه 2 الیکوپټرې د خلکو د ژغورنې او دوی ته د خوراکي موادو اوبو او درملو د رسولو چاري ترسره کوي. ژغورونکو هلیکوپټرو تر اوسه لږ شمېر خلک ژغورلي دي. کومارشند وایي پولیس د کندرانات سیمه کې چې باران او سیلاو سخت زیانمنه کړې ده د هندوانو معبد ته د رسیدو لپاره بله لاره خلاصه کړې ده. چارواکو اټکل کړی چې راتلونکي 24 ساعتونه به د ژغورنې د عملیاتو لپاره ډیر سخت وخت وي. په هند کې خلک هڅه کوي چې د سیلاو ځپلو سیمو خلکو ته جامې، کمبلې او پیسې راټولې کړي او په دې توګه بې ځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. په هند کې هر کال سخت موسمي یا مونسون بارانونه وریږي چې خلکو ته د سر او مال زیان رسوي. وسنی سیلاو زرګونه کورونه وړي دي او یای هم ورته سخت زیان رسولې دي.
امور دل چې په هند کې زرګونه سیلاب ځپلي د مرستو په تمه دي او ګڼ کسان سیلابونو مړه کړي دي چې د مړو د شمیر د زیاتېدو ویره هم شته. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت پوخانی قراردادي یا کارکونکې ایډوارد سنودن چې څه موده وړاندې د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د شخصي ټلیفونونو، ایمیلونو او مکالمو اورېدو مسله افشا کړې وه، په هانګ کانګ ته تښتېدلې او د امریکا حکومت غواړي چې امریکا ته یې راوړي او محاکمه یې کړي. دا چې سنودن برخلیک بد شوي او مسله یې کومې مرحلې ته رسېدلې په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څنګه ریپورت جناقه الکوزی وړاندې کوي. ورپسې تاندې څنګه مهیروي
د امریکا حکومت د ایډوارد سنودن پر ضد د جاسوسۍ تورونه لګولې دي. د محکمې اسناد چې د جمعې په ورځ په ډاګه شول ښیي چې په سنودن باندې د حکومتي شتمنیو د غلا، له اجازې پرته د ملي دفاع د معلوماتو خپرولو او غیر مجاز خلکو ته د پټو استخباراتي معلوماتو د ورکولو تورونه لګول شوي دي. کچېرې سنودن په دې تورونو محکوم شي، د هر یو جرم لپاره 10 کاله د بند سزا ټاکل شوې ده. سنودن د امریکا د ویرجینیا ایالت په الکساندریا خرګوټي کې د بوز الن هاملټن کمپنۍ ته کار کاوه او پر ضد یې په همدغه خرګوټي کې تورونه محکمې ته وړاندې شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا حکومت له هانګ کانګ څخه غوښتي چې سنودن ونیسي. د چین تر واک لاندې هانګ کانګ چارواکو تر اوسه د امریکا د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د سنودن پر ضد د جرمونو دوسیه هغه وخت جوړه شوه چې ګاردن ورځپاڼې د هغه د معلوماتو په استناد په راپور کې ولیکل چې د بریتانیا د جاسوسۍ اداره په پراخ ډول د خلکو په ټلیفوني او انټرنیټي مکالمو څار کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او استخباراتي چارواکو د څار له دغه پروګرام څخه دفاع وکړه او وایي دا عمل قانوني دی او د تروریستي حملو د مخنیوي په مقصد د زیات ارزښت وړ دی. دوی وایي له دې پروګرام څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره ترتیبات نیول شوي دي. انتقاد کوونکي وایي د څار دا پروګرام زیاتی دی او د امریکایانو د هغو فردي حقونو پر ضد عمل دی چې اساسي قانون هغوی ته ډاډ ورکړی دی. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې لیکل شوی چې د برېتانیا د جاسوسۍ ادارې د فایبر نوري سیستم ته لار پیدا کړې او په ستره اندازه د خلکو د شخصي ټلیفونونو او انټرنیټي تړاو معلومات او مکالمې راټولې او اورېدلې دي. دا معلومات د برېتانیا او امریکا د ملي امنیت د څېړونکو لخوا څارل شوي دي. سنوډن تیره میاشت د امریکا د ملي امنیت موسسې په تاسیساتو کې کار پرېښود او له هغه ځایه هانګ کانګ ته لاړ. دا مهال د نوموړي ځای نه دی څرګند.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم ملګرو. تیر کال په همدې ورځو شپو کې د مکتبین جنو د تور لباس یا یونیفورم د بدلون په اړه غږیدلی وو. د کابل په شمول مو د ځینو ولایتونو مکتبین جنې پوښتلې وې چې ګڼ شمېرې د تور لباس د بدلون غوښتنه کړې وه. تور رنګ له طبي اړخه د لمر وړانګو جذبونکی ګڼل شوی. دوستانو، دا شکایت کوونکو نجونو له دلیلونو هم یو دلیل دا و چې تور رنګ ګرمي جذبوي او په ځانګړي ډول په اوړي کې دوی ته روغتیايي ستونزې پیدا کوي. د پوهنې وزارت چارواکیو هم ویلي وو چې د بدلون پاړه کار روان دی، خو دا دی د یو کال په تیریدو سره بیا هم هماغه د خونځي تور کالی او هماغه ټکنده لمر.
د مکتب لباس یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، مر به دومره نه کشولی، انسان ته به ضرر هم نه رسولی.
تور رنګ تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلی چې ښه رنګ نه ده.
همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی. په همدې حالت باندې کفایت کوو.
دوستانو، په نننۍ تاندې څانګې کې یو ځل بیا په همدې موضوع غږیږو او په دې هم غږیږو چې ځینې زده کوونکي له ځانه سره ښوونځي ته چاقو، بوکس پنجې او ځینې اسلحې راوړي.
چاکوګان جی، چړی جی، په سیم کې پټ راوړي. څوک نه په خبر بیا چې جنگ سي دستي خلک پوي.
تیر کال داسې یوه پیښه رامنځته شوه یو مکتب کې چې شاګردانو معلمینو ته ګرنیټ ورچوله و.
موږ منظم انضباطان لرو، دروازه کې ولاړ یو، دا شان مخنیوی کوي چې ځینې شاګردان یې ځانو سر راوړي.
کله کله دغسې پیښې رامنځته کېږي، اما په وروستیو کې دغه پیښې کمې شوي.
ملتیا مې وکړی، زه نورګل شفق یم. همزولو تور رنګ زموږ په ټولنه کې یو سنگین رنګ بلل کېږي چې میرمنې ډېر کاروي. څوک ترې کالي ګنډي، څوک حجابونه او څوک برخې. د افغانستان د معارف په نظام کې د خزینه زده کوونکو د ښوونځي کالي یا یونیفورم هم تور دی چې سپین ټیکری ورسره په سر وي. خو له دغه تور یونیفورم ګڼ شمېر مکتبین جونې شکایت کوي، په ځانګړي ډول د تودو سیمو اوسېدونکي. د کندهار ولایت قندیه او د ننګرهار ولایت تورپیکي هم له دغو شکایت کوونکو دي.
تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی، یا په کندهار کې ډېر ګرم هوا ده، بیا په تیر په دوبی کې ژمی لا پروا نه لري، په دوبی کې باید زموږ جامې رنګه کې.
زمانم تور پیکي حقیار د مکتب لباس دا چی یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، بیا به ملک زره خو کنه، ځکه چې مر به دومره نه کشولې، انسان ته به ضرر هم نه رسولې. و ځینې خلک د سړي چې هغه د بدن چې غوړ دي، هغه چې یعنی کله د ګرمۍ سره حساسیت کوي، دا هغه په بدن باندې یو رقم دانی راخیږي. زه خپل په دې تکلیف باندې پروس کلخته شو.
ملګرو، د کابل ښار ځینې مکتبین جونې هم ک یو خو د کالي تور رنګ د روغتیا لپاره غوا کړي، نو بل خو وایي چې تورنګ ګرد هم زرنیسی او لروهی پلوه هم خاغز نه لري.
مې رخصار ساحل جوړه د دولسم ټولګي بي بي اشي صدیقي ستکون کیما. تور کالی ډیر سنگینا کالی دي چې تور جامې سړې واغوندي، یو انسان یو انجنۍ په کې ډیره خخ کاری. خو ستون زده ده چې دا ګرد ډیر زرنیسی. د لپاره کده غد خونځي جامې بدل شنو خده، کده مکتب د کالو رنگ زرغون شون د پډې رخه ټیګري سپین سم دي.
ویلې حریمه زما پان تور جامې د اډر مر جذبوي، ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا توان لري. داسې خویندې شته اته غوی وي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو، نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. نو درون رنګ دې ورته وټاکي، ښکلي رنګ دې وټاکي، لکه سرمایي رنګ.
د کابل ښار اوسیدونکي هما د شپږو اولادونو مور د همزولو چې دوی لوڼې دي. هغه وایي چې لوڼې یې د ښوونځي له تور رنګ لباسه ډېر شکایت کوي او زیاتوي چې تور رنګ د تیارې رنګ دی.
ما خود مادر ششته فلمی باشم که د تو دخترک
د شپږو ماشومانو مور یم. له دوی مې دوه لوڼې دي چې په زرغوني عالي لیسه کې درس وایي. د دوی د ښوونځي جامې هم تورې دي. تور رنګ په خپله د تیارې رنګ دی. ځوانان خو روشن فکره دي، باید د کالیو رنګ هم یو څه روښانه واوسي، لکه کریمي رنګ، روښانه نسواري رنګ، نخودي، فیروزهي. د پوهنې وزارت کولی شي له همداسې رنګونو یو ورته وټاکي. تاسې وګورئ د خصوصي ښوونځیو والاو څومره ښه رنګونه ټاکلي دي. باور وکړئ، لوڼې مې راته وایي چې کاش د تور رنګ په ځای کوم بل رنګ کالي مو ښوونځي ته اغوستلی، څومره به ښه وه.
تور رنګ د انسان پر روان څومره بد اغېز کوي دوستانو؟ دې پوښتنې ته یوه روانشناس ځواب ویلې، خو د هغه له خبرو وړاندې د نجونو ښوونځي د یوې ښوونکي خبرې اورو.
اسم انیسه، یکې معلمې مکتب لیسی ملالی. رنګ سیاه مناسب نیست به خاطر
زه انیسه یم، د ملالی لیسی یوه ښوونکی یم. د کالیو دغه تور رنګ مناسب نه دی، که یو خوا په اوړي کې لمر جذبوي نو بل خوا په اوړي کې ګردونه هم ډېر نیسي. بل زموږ د ښوونځي نجونې نورې له دغه تور لباسه تنګې شوې دي، باید یو روښانه رنګ ورته وټاکلی شي. که د پوهنې وزارت دغه کار وکړي نو زده کوونکي نجونې به ترې ډېرې خوشحاله شي.
ملګرو، روانشناسان وایي چې رنګ د روانشناسۍ په برخه کې له پخوا راهیسې یوه توده او مهمه موضوع پاتې شوې. دوی وخت په وخت په دې اړه څېړنې کړي او دې نتیجې ته رسېدلي چې د عمر د پړاوونو له بدلېدو سره پر دوی د رنګونو اغېز هم توپیر کوي. ښایي په ماشومتوب کې یو رنګ، په ځوانۍ کې بل، او په زړښت کې بل رنګ د انسان پر روان بد یا ښه اغېز وکړی شي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ څانګې ځوان استاد شرف الدین اعظمي وایي چې تور رنګ د انسان پر روح او روان بد اغېز کوي.
تور رنګ یو تر ټولو ډېر د باس او پاملرنې وړ رنګ د پاره پونه کې، چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده، یو ډول بدې پایلې او بدې اغېزې د انسان په روحیه او په روان باندې او په ذهن باندې شیندي. ارواپوهان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي، یعنې یو ډول ویره انسان ته پیدا کوي، بل یو ډول ناراحت کوونکي دي. کله چې موږ په څنګ کې یو ناراحت کوونکی شی، مثلا ټولګیوالم یا مثلا یو همصنفه یم، په څنګ کې ناستې تور رنګ جامې اغوستي یم، دا ټول په یو ډول موږ اغېز کوي، ناراحت کوي. او په دواړو دا اغېز کوي، هم په هغه کس چې تورې جامې اغوستي ده او هم په هغه کس چې تور جامو په یو ډول ورسره مخامخ ده. یو ډول د نفرت رنګ ده تور. په عمومي ډول د انسان، که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغېز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ، چې هغه د هغې معنی وګرځي.
د تېر کال په څېر مو دا ځل هم دوستانو له پوهنې وزارت سره دا موضوع شریکه کړه. د نوموړي وزارت ویاند امان الله ایمان وایي چې که څه هم تېر کال په دې اړه خبرې شوې وې، خو کوم تصمیم ونه نیول شو، او سږ کال هم د یونیفورم د بدلون په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. دې زیاتوي،
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري، ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تېر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده، تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پینول شوی. کلي طور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري، موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي، او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی، په عادي رول باندې جریان لري.
همزولو د ولسي جرګې د دینی، فرهنګي، معارف او لوړو زده کړو کمیسیون غړی کمال ناصر اصولي وایي چې که چیرې د ښځینه زده کوونکو لخوا د دوی د یونیفورم د بدلون په اړه کوم شکایت ورته وشي، نو دوی به بحث پرې وکړي، ولسي جرګې ته به وړاندې کړي او یونیفورم به ورته بدل کړي.
د اوړي په موسم کې تور رنګ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي، اکثره سپین رنګونه، تیز رنګونه اغوندي. زه په دې هم نظر یم ستاسې سره، هغه رنګونه چې په اوړي کې د صحت دپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو، په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه، بس زه موافق یم چې دغه رنګ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي، موږ به په ولسي جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې چې زموږ مربوط هم ده دغه مسله، په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو، تر څو موږ دا تصویب کړو او دوی د دغه ګرمۍ د عذاب څخه خلاص شي.
مننه چې له آزادې راډیو تاندې څانګې ته غوږ یې. ښه ملګرو خبره در رنگ وه. هغه یوه لنډۍ ده وایي چې سړی په رنګ نه سړی کیږي، سړی هغه دی چې خوی د سړي وینه. ښوونځي هم د ښوونې او روزنې ځایونه دي چې استعدادونه او خویونه پکې روزل کیږي. خو ځینې زده کوونکي که په بکس کې له ځانه سره کتابونه ښوونځي ته وړي، نو یو نیم بیا داسې هم شته چې چاقو، بوکس پنجه او حتی توپانچې له ځانه سره ښوونځي ته وړي. همداسې څه د یوه ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی وحیدالله وایي.
دغه چاقوګان چې و، چړی چې و، نور ډېر شان دي چې راوړي، په سیم کې پټ راوړي، څوک نه په خبر بیا چې جنګ سي دستي خلک پوي.
همزولو نصرت الله هم یو زده کوونکی ځوان دی. هغه د یوې داسې پیښې کیسه راته کوي چې یو زده کوونکی په ښوونځي کې دننه خپل مدیر په چاړه وهلی و.
پنج بکسو چاقو دا شان وړي، بکسونه کې راوړي، بستیانه کې راوړي، پتلون کې پټي راوړي. موږ په احمد شاه بابا لیسه کې یو وخت داسې پیښه وسوله چې موږ یو انډولانو ګینې کوي، نو مدیر ته ولاړ چې راسه د ګین مه کوي، راځي بالا تفریح خلاص ول سیم ته ولاړ سي. نو دې نه تلله بالا رېدې نیمې روز په خاط کې دي را ولاړ سو. چاقوی را واخېست په لاس کې، مدیر صاحب ووالي خاط والا چې راغلله بوی تللي و دغه ته خاط ته بوتللي.
نیاز محمد له کندهار چکری کابل ته راغلی و. دوستانو، هغه دا خبره مني چې ځینې زده کوونکي له ځانه سره ښوونځي ته توپنګچې او بوکس پنجې راوړي، خو وایي چې انضباطان یې تلاشي کوي او ترې اخلي.
موږ منظم انضباطان لرو. دا انضباطان خپلې مشخصې دندې لري. دروازه کې ولاړ یو دا شان مخنیوی کوي چې ځینې شاګردان یې د ځانو سره راوړي، نو په دې خاطر شاګردان نه دي توانېدلي چې د خپل ځانو سره دا شان ولري. داسې پیښ شوي دي چې اکثرو کسانو حتی توپنچې د ځان سره راوړي دي، لیکن بیا د مکتب په دروازه کې د انضباطان لخوا د هغو څخه
د پوهنې وزارت وایند امان الله ایمان وای دوستانو چې که څه هم داسې پیښې په خواتر سترګو کې دي، خو دوی اوس مخه نیولې ده.
که په مقایسوي ډول باندې دغه وضعیت په مکاتبو کې ارزیابي کو، زه فکر کوم ډېر پورې تاثیر پکې راغلې ده. کله کله دغسې پیښې رامنځته کېږي، اما په وروستیو کې دغه پیښې کمې شوي دي. د دې د مخنیوي لپاره په مسلسلواره توګه باندې شاګردان پیره کوي، تلاشي کوي کله چې مکاتبو ته ځي، او ممنوع شیان سیمپونو ته یې ورود چې منع وي، هغه د دوی نه قیدېږي په دروازو کې. پولیس هم زموږ سره په عمومي نظم کې مرسته کوي. دغه عمرو کې توانېدلې یو چې دغه سپیخو ارقام حداقل تر ورسیږي. بیا هم مهمه ده چې په دې رابطه باندې والدین هم کومک وکړي. کچیرته د کورنۍ لارخه په دوی باندې فشار په شاګردانو باندې شي، دوی باید درس ته توجه وکړي، یا تعقیب کړي چې دوی اولادونه څه کوي، سره رابطه باندې تصمیم نیسي، آیا درس ګوري او د درس لپاره امادګي نیسي کنه، ځنې ګوندوازی روانې. زه فکر کوم دا زموږ سره ډېره مرسته کولی شي. مونږ نه شو کولای ټول موضوعات رسیدګو.
همزول ایمان زیاتوي چې د پوهنې وزارت د محافظت او مسؤلیت ریاست په ښوونځي کې دننه او له ښوونځي بهر د ښوونځیو نظارت کوي، او د جرم د ترسره کېدو په صورت کې له دوی سره عدلي او قضایي ارګانونه مرسته کوي. د تیر کال د یوې پیښې یادونه کوي چې زده کوونکو ښوونکو ته لاسي بم وراچولی و.
موږ د محافظت او مسؤلیت ریاست هم لرو، په مکاتبو باندې نظارت لري، په ټولو ولایتونو کې فعاله دی، او روزانه امنیتي امور په داخل د مکتب کې او بیرون د مکتب کې تنظیموي. دوی مسؤلیت لري ټولو ریاستونو د معارف کې امنیت تیچارو ته رسیدگی وکړي. قانون د معرف کې زمونږ مکلفیتونه واضح دي، د توصیه نه نیولې تر اختیار او د دوی تر جریمه کولو پورې. کله چې موضوع جرم کیږي، مثلا شاګردان د معلم په چاقو وای، یا بلکاس شاګردان قرباني کیږي. تیر کال مثلا د سیوپی کرامات شو زمونږ د کابل په یو مکتب کې چې شاګردان او معلمینو ته ګرنیټ ورچول، او دا یو جرمی پیښه ده. هغه سپیک به زمونږ سره عدلی او قضایي ارګان نه تعقیب، ځکه هغه که شاګرد یا که هر څوک د ټولنې یو غړی دی او جرم رامنځته شوی، د جرم ته رسیدگی د عدلی او قضایي ارګانونو مسؤلیت دی. دغه نظم د مثبت طرف ته د تلو ډیر شایدان.
نننه تاندې څنګه پاندې ځای پای ته رسیدي. الله مو من.
आसमान के सूर्य नरे जिंदगी दे दिल माना किताब के सूर्य नरे बेखायसा बे मना मो जिंदगी दा जिंदगी दा जिंदगी दा द्वारा से बिगड़ू न गिर जुदाई जिंदगी में दिल ताना छे आसमान की स्टोरी नवी जिंदगी रे दिल माना
اوخ کی تو یا وشم زخو خیم دا کوشم لگ دے پٹایا دا وشم دل تا خی دیر تیاری دی تکی اوخ کی تو یا وشم تم میں نشے یا دولے نو میں نشے آخستلے حالتا خار دے سراغونو اوخ کنش تو یا والے غم دے نشے خیار والے بے وزیر